یو وار بیا د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په پراګ کې لګرمې وړاندې اولس او په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ ملګرتیا به تر دریو بجو پورې وي. په دې ګړۍ کې به په لومړۍ نیمایي کې د خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه واورئ. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو چې وروسته در پیژنو. خو اوس پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته چې زما همکاره انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د بلوچستان د سکرو په قانونو کې وشل شوی کسان خاورو ته سپارل شوی دی. نن په پاکستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی او رپورټونه وایي د لبنان په انتخاباتو کې حزب الله ډله د بریا په لور روانه ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د سکرو په قانونو کې دیرشت وجل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي. په شانګله کې خبریال خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې له شانګلې سره تعلق لرونکي دا وجل شوي تیره شپه خاورو ته وسپارل شو. تیره ورځ د بلوچستان په مارګټ او مارواړ سیمو کې د سکرو قانونو د نړېدو په دوو جلا جلا پیښو کې دیرشت کسان وجل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د کورنیو چارو په وزیر وسلوال برید مذهب ته د سپکاوي له معاملې سره تعلق لري. احسن اقبال پرون د پنجاب په ناریوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. د کورنیو چارو ریاستي وزیر طلال چودھری رسنیو ته ویلي مردکه د احسن اقبال په مټ لګېدلی او د ډاکټرانو د وینا تر مخه حالت یې له اندېښنې بهر دی. پاکستانی رسنۍ د پنجاب پولیسو په حواله لیکي چې احسن اقبال د مسیحیانو په یوه غونډه کې له ګډون وروسته ستنیدو پر محل د یو ځایي اوسیدونکي عابد حسین پر ډز ژوبل شو. د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د عدالت لخوا د ده د نهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم لاس لري. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په منصره کې یوې غونډې ته وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند به په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته د ده د نهله کېدلو فیصله په پارلیمان کې چیلنج کوي. نواز شریف خپلې ممکنه گرفتاری ته په اشاره وویل،
پاکستان نواز شریف سره مینا او لدوی کرکه کوي او دا پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي.
بلخوا تحریک انصاف او پیپلز کندوای نواز شریف عدالت لری کړی دی، نو پکار ده چې په ځان لګیدلی تورینه په عدالت کې سپین کړي. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه په ټول هیواد کې د پولیو ضد پنځه ورځنی مهم پیل شوی دی. د پولیو مهم ویان ایمل خان ویلي چې نن دا مهم د سختو امنیتي اقداماتو پر مهال پیل شوی. نوموړي زیاته کړه د مهم مقصد شاوخوا 3.8 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي او په 109 ضلعو کې په دې مهم کې 1,00,000 د روغتیا کارکوونکي برخه لري. نن په پیښور کې د تراګری ضد عدالت د آسمارانی قتل کیس اوریدنه کوي. آسما د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکي وو. د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وشل شوه. د آسمارانی خور سفیارانی بیګا مشال ریډیو ته ویل د روغې جوړې لپاره په فشار چول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي.
چې دا کوم جوړې ته د زمونږ کره خلک زی او راځي دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نم دا ظاهريږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه غي ولا ریزلت په چې دا خبر نه راځي.
بلخوا د کوهاټ پولیس چارواکي وایي په دې قتل کې تورن مجاهد افریده او دوه نور کسان نیول شوي. پر سدي عدالت کې مقدمه روانه ده او په دې لړکی په دوی هیڅ ډول فشار نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیال ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام په یو بیان کې ویل چې ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار واچوي چې د تختول شوي هندي انجینران راخوشي او امنیت یې ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د تخت ول شو هندی جنرالانو شمیر 15 تنه خودلی خود بغلان چارواکو بیا د شمیره و تنه یاد کړی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ریپورټونه وایي په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله څخه سرګندېږي چې نن به د هېواد د عامو انتخاباتو په نتیجو کې بریا ترلاسه کړي. په لبنان کې پرون د عامو انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې. د سیاستوالانو د لبنان میډیا لخوا د ویل شوو ابتدایي نتیجو تر مخه حزب الله او دغه اتحادیان په یو سل اتیشت کسیزه پارلیمان کې د زیاتو سیټونو ګټلو لپاره د بریا په لور روان دي. بلخوا د غیر رسمي نتیجو تر مخه د مغربي هیوادونو ملاتړ لرونکي وزیر اعظم سعد حریری به په پارلیمان کې د یو ستر ډلې سره د سنی مشر په توګه راپورته شي. دا کار به د سیټونو بایللو باوجود هم د حریری د ګټلو او د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره امکانات زیات کړي. د برتانیا او جرمنی اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رضا کولو هڅې توندې کړې دي چې واشنگټن له ایران سره د شوي 2015 کال له اټومي تړونه ونه وسي. په امریکا کې د برتانیا سفیر کیم ډروک 13 ورځ امریکایي سی بی ایس ټلویزیون ته وویل لندن باور لري چې اوس هم په یا تړون کې د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته جواب د ویلو لپاره وخت شته چې دا راز هغه له دې تړونه د وتلو منع کړل شي. او بل خبر دا چې نن به ولادمیر پوتین په سلورم وار د روس ته ولسمشرۍ لپاره سوګند پورته کوي چې په ترڅ کې به یې دغه 13 کلنه واکمني وغځیږي. نن د روس ولسمشر دفتر کریملین کې د پوتین د لوړې مراسم په داسې حال کې کیږي چې نوموړي د مارچ په ولسمشریزو انتخاباتو کې زیات اکثریت ترلاسه کړی وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار منور شاه درته د کرنسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 144 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155.40 پیسې اخستل او په 155.65 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 110.70 پیسې اخستل کیږي او 108.10 باندې خرڅيږي. یو ریال په 10 روپۍ او 90 پیسو اخستل کیږي او 1.10 روپۍ او 10 پیسې خرڅيږي. یو عرب اماراتو درهم په 1.90 پیسو اخیستل کیږي او په 2.10 پیسې خرڅيږي. دا راځي و افغانۍ په 1.3 پیسې اخیستل کیږي او 1.15 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو سلیریشتو غنټو کې په پیښور وبانو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 13، په بنو کې 12 او 19، او په کوټه کې 12 او 13 ډیګري سنتي ګریډ وي.
سمو کاګله مشال رادیو نه اوري تاسو خبرونه اوریدل. د حواله حالم خبر شوی او پدیم پوه شو چې پاکستانی کرنسی د نورو کرنسی په وړاندې څنګه بدلیږي. کرا سره پاتې شوی د غو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د کوټې د سکرو په درنګونو کې د وژلو شو مزدورانو مړی شانګله کینن خاورته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان د تڼیو د پولیو ساسکو ورکولو مخالفت کړي وجه یې دا په رپورټ کې به ووري. د پاکستان پر کورنیو چارو وزیر برید پر راتلونکو انتخاباتو سا غیز شیندل شي. له آفتاب شیرپا و به وورو.
الیکشن دا تیارې شروع دي او هغه لیډر جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټي ده.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي ولس د ده د نااهل کولو پریکړه نه ده منلې.
جس شخص سے عوام محبت کرتے ہیں یہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. نفرت کسی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی.
پیمرا پاکستانی ٹیلیویژنوں نے جریمہ کڑی خو جریمہ شوی کسان ډیر خپه هم نه دی.
پیمرا چون کې ریګولیټری اتھارټی دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې. موږ ورته درناوی لرو. د پمګه په مشرق ټی وی باندې 2 لک روپۍ لګیدلې دا نو هغه خو هم په خپل زبانه بالکل ٹھیک تا. او
د پېښور خلک د میټرو بس پروژې څخه سر ټکوي وایي د دوی ژوند یې اغیزمن کړی دی.
سماجی محمد آصف نوم دی او زه د کینټ اوسیدونکی یم. دا مخامخ زموږ جایداد دی پوه شوې که نه. او چې کله نه دا کار شروع شوی دی زموږ کارونه بس ټپ شوي دي بیخي.
په دویمه نیمایي کې ټولنه او سغدریزي او د سولې په لور ونیز پروګرامونه اورېدل شي. سمو ګک په میډیم یو شپږ سو یو شاورې. که سمارټ فون لرئ ټیون ان اپلیکیشن خکتا کی اول ته مشال رادیو مو مې موږ مشال لډیو داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او زموږ غږ په موبایل کې هم اوریدل شي. نن په شانګله کې د هغو درویشتو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول چې تیر ورځ په کوټه کې د سکرو په قانونو کې د حادثو لوجې مړ شوي. د سوات او شانګلې اکثره نادار خلک د روزګار د نشټوالي او غربت لوجې د بلوچستان په قانونو کې خواري مزدوري کوي. داسې پیښې په خو هم مخې ته راغلي دي. مزدوران وایي د دوی د خوندیتوب لپاره چارواکي مناسب ګامونه نه پورته کوي. نور حال د سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
د شنګلې خبریال خالد خان وای چې دغه تنانو تعلق د شنګلې لری پرتو غریزو سیمو سره ده. زیاتره خلک غریبانان دي او دوی سره صوبای حکومت څخه قسمه مرسته نه دی کړی.
دا مړی چې کله راوړی شي نو دغه مړی چې کم دی دیو الته کې جنازه شوی وي کورته وی سی یو پینزو منټو د پارا او به د شپې د شپې د سپاری تر اوسه پورې هغه درشته نن ټول خاور ته سپارلې کی ویډیو پاره کې لاس نیوي چې روان دي.
د شنګلې نه د قامي اسمبلی غړی ډاکټر عبد الله خان وای چې دوی دغه ټولو مړو ته په خپل ولاړو او هر خاندان ته د اخراجاتو په مت کې پیکس د جيبه 50000 روپۍ ورکړي دي.
دغه په دریو بجو پورې دا غو سره ما دا غو ورساو سره د باډیز ما خپل پلاس رسولي دي.
بلخو د شنګلې سره تعلق لرونکو 50 کلن د کوئلې د کان خواریکخ او د مزدورانو یونین فعال غړی سرنزیب خان وای چې د شنګلې زیاتره مزدوران د نامناسب انتظاماتو لوجې د غرنګا مري
ځکه چې دي چې دغه هغه متایزه خو د حکومت کوم سرکاري منی ځای منیګری یا ټاپسر یا غلا شي منه بند کی چې دا غیر قانوني دی کنه. جی مثال طور پر حکومت پہ قانون کی نہ رہے اگر بند کی یہ وابطہ یا دو ہفتے بند اگر نے بس کے دو پیسے میں سے چلے اگر دیتے چلو کی گناہ خود ٹکرا رہا جیم گناہ سے کم دے کم غٹ افسران دی دا گو دا دا در کوٹ نہ نہ صدا غٹ افسر بڑا تو رشوت چلی گئی تربیت خوب دجی لازمی خی خود زیاد تو پوری مزدور تربیت سرا نن وقت پوری
د سرنزیب په وینا چې هر کال د کوئلې په قانونو کې په لسونو د شنګلې خواریکخ ژوند بایلي ځکه چې کاروندانو سره مناسب روزنه نه وي او د شنګلې اولس مجبور دي چې د روزګار لپاره د کوئلې په قانونو کار وکړي. په دغه اړه مو هڅې وکړي چې د شنګلې سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي او د وزیر اعلی سلاکار شوکت یوسفزی موقف واخلو ولې هغوی سره رابطه ونه شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان پر کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال د یک شنبه په ورځ د پنجاب په ناروال سیمه کې وسلوال بریدو شو چې پکې نوموړې شو بل شو. د پاکستان لوړ پوړو حکومتي چارواکو په اسلام آباد کې د امریکای سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو د بریت وغانده. پر حسن اقبال په داسې وخت کې بریت شوی چې پاکستان کې پارلماني انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي. په داسې وخت کې پر لویو سیاستوالو چارواکو بریدونه د ځنو پاند انتخاباتو کمپاین هم تر اغېز لاندې راوستل شي. په دې اړه راپورټ لیوې د میروسته. پاکستانی چارواکو پرون وخت ویل د کورنۍ چارو وزیر احسان اقبال د ناروال په کنجرور سیمه کې یو غونډه کې له ګډون وروسته د واپسې پر مهال تر برید لاندې راغلو. پر نوموړي له 100 متره نه یو کس فایر وکړ. پولیس وایي چا چې ډزې کړې وي هغه کس نیول شوی دی. مردکۍ د احسان اقبال پر مټ لګیدلې او ډاکټران وایي د هغه حالت لاندېښنې بهر دی. احسان اقبال چې د مسلم لیگ نون ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه د تیر کال د کورنیو چارو وزارت منصب سنبال کړو. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند له واک ته رسېدو راهیسې د کابینې غړی دی. د پنجاب پولیس وایي احسان اقبال د مسیحي ورورولۍ په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسیدونکي عابد حسین لخوا په ډز ژوبل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تن ولې پر کورنیو چارو وزیر حمله وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال لډیو ته وویل د الیکشن د تیاریو په وخت کې داسې برید اندېښنې راپاروي.
اول خوز د دې واقع ډېر مزمت کوم او هغه د پاره د واغوي چې هغه سیاسي اپشي واقعیا داسې وخت کې شوې ده چې ستاسو خبره چې الیکشن د تیارې شروع دي او هر یو سیاسي پارټي هر یو لیډر خپل الکوتا او نور دونکو کې جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل د خطرې یو ګنټي ده.
آفتاب شیرپاو زیاتوي امنیتي ادارو له پکار دي چې د پیښې بشپړه پلټنه وکړي چې ولې په داسې حساس وخت کې دغه واقعې مخې ته راغله. خو بل پلو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي هغه نه غني چې دا یو پیښه به پر انتخاباتو سورې خور کړي. خو زیاتوي چې سیاسي شخصیتونو ته په خپلو خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
په ما خیال صدا ته خاص وجہ دشتے چې سړی وګڼي چې پاکستان کې حالات خراب دي. بلاول بھٹو یو لوی جلسے ته خطاب کړی دی او نواز شریف هم په معاشره کې یو لوی جلسے ته خطاب کړی دی او ما په شال دا اوس هر ورځ کیږي. یو ټوټه دا خبره ده چې دا مختلف او سیاسي پارټو جبه چې څونه سخته شوې ده یو بل خلاف په دې لګي خپل جبه په کنټرول کې وساتي. ما ته یې وجه نه ښکاري چې
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مهمو سیاستوالو بریدونه ترسره شوي چې ډیرو پکې ژوند بایللې. په دغو کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شاهباز بټي هم شامل دي. ګڼ نور سیاستوال له داسې خونړیو بریدونو ژوند دي هم راوتلي دي چې پکې د آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفنیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن نومونه د پام وړ دي. تاسو په رپورٹ کې واوریدل چې په د پاکستان په کورنیو چارو په وزیر باندې برید تر سره شوی او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي. بیا هم د انتخاباتو په اړه رپورٹ، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د سپریم کورټ د ځینو ججانو لخوا د نااهلۍ پرېکړه د هیواد ولس له زړه نه ده منلې. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ګوند یعنی مسلم لیگ نون یو وار بیا اکثریتي رایې وګټي او د عدالت دغه پرېکړه به لغوه کړي. نواز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړې چې تفصیل تاسو ته هارون باچا دراوروي.
د مانسیری په منډی مویشیا میدان کې د مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته په وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل عدالت دې خپل زوی څخه د تنخواه نه غستلو له امله نه اهله کړ. نوموړي زیاته کړه د عدالت دغه پرېکړه ناسمه ده او که ولس د ګوند ته بیا رایه ورکړي نو په پارلمان کې به یې پر ضد اقدام وکړي. نوموړي همداراز وویل د وزیر اعظم له چوکات څخه د په لری کولو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو هم لاس وو. پاکستان ولس له نواز شریف سره مینا او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي. د ذکر دا د تیر کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف حکومت ته د خپلو شتمنیو نخودلو په تور د وزیر اعظم د چوکای لپاره نااهله وګرځاوه. د مانسیری جلسې ته په وینا کې نواز شریف د رای درناوی او کوي په نوم د پیل کړي خپل کمپاین په اړه هم خبره وکړه. نوموړي وویل د دوی د کمپاین هدف د پاکستان او د وګړو عزت یقیني کول دي. د نوموړي په خبره د پاکستان اصلي مالکان یو څو جاګیردار نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي. لتیرو او یا کلونو راهیسې په هیواد کې همدا لوب روانه ده. هیڅ یو وزیر اعظم پرې نه خوده شو چې خپل آئینی حکومتي دوره پوره کړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکو وختونو کې به موږ بیرته سرلوړی شو. غواړم له تاسو ژمنه واخلم چې په دې هڅو کې به راسره ودرېږئ. د نواز شریف پر پرونی وینا د خپل غبرګون خودلو پر وخت تاریخ انصاف ګوند پارلماني استازي شفقت محمود د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نواز شریف عدالت نه اهله ګرځولې او په سیاست کې دغه د بیرته راتګ هیڅ امکان نشته.
هارون بادشاہ د جنوبی وزیرستان د اوتړنیو قبایلو نن په سیمه کې د پولیو ټیمونه د تپرینه خودل چې د دوی ماشومان ته ساسکي ورکړي. دغه قبایل وای تر هغه به په توي خلاصې سیمه کې پولیو ټیمونو ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې حکومت دې د دوی یو سیمه ایز شخړه هواره کړي نه وي. د سیمه خلک لډیر مدیر رئیس په احتجاج بوختي او د چینی خلاصې سیمه د ملکیت په سر لانجه لري. د سیمه پولیټیکل ایجنټ بیا وای د شخړې د هواري لپاره د اوتړنیو مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. نور حال د سیلاب مسجد نه
پسولی وزیرستان تو خلق شد دی دمتونی کا بایلیان ہو احتجاج با دستور لگیا او دی دگی احتجاج پا دوران کشے دغو کا بایلیانو نن گئی زمال آلتا دی گزن رنزنا دی بچانو دی جغورن دی محکمے عملا پس اختی سر امان اکڑا او خپلو بچانو تایی دی ساس کے ورتشلو نا انکار وکڑا لی دی دگی صورتحال پا باریک شے ملک حاجی نواب خان دمتونہ ہے مشال ریڈیو تا پدارنگ جاغیجی
چې په پولیو کوم تی ټیمونه توی خپل تحصیل ته راغلي دي هغو ټیمونو ته زنانه په خپله لوړ اخیستي دي چې زموږ بچو ته به دا پولیو څاڅکی څوک خولې ته نه اچي. دا څلورین پنځه زره کسان زنانه او نارینه چې راجمع شوي دي د ټولو دا یوه مطالبه ده چې د چیني خوا دا شخړه چې څو پورې حکومت حل کړی نه وي او په مثل او په سرکاري نقشجاتو په حق باندې ختمه کړی نه وي دا احتجاج جاري دی او دا ټول دوطاني قبایل دا اپیل کوو پاکستان حکومت ته بلکې آرمی چیف صاحب ته یې کړی چې دا پولیټیکل ته دې هدایت وکړي چې دا مسله دې زر تر زره حل کړي.
دغه لړکشه مې چې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سوهیل احمد خان سره تماس ونیو هغه څه وویل واروای ځنه
خواه مسئلہ خود را دیرا پیچیدہ دا کنا دیکھے دری سلور فریقہ دی دی سر ہم مسلسل رابطہ کیو دی سر ہم جرگے کو لاس ٹائم دی دا ویلیو چی امید پولیو مہم نا انکار کو نو بیا ما پرون دی سر جرگہ کڑے دا او دی مشہران ما دولسنی بجی نن را غختیو پا دی شر چی دی با پولیو نا انکار نکی او دی مونگ تا دا شورٹی را کڑے وا چی مونگ با بالکل پولیو دی زلہ اجازت ور کو پولیو بکو اوز دا کی دی شی دا دی مشہران او عوامو ترمنزا اغا کمیونیکیشن گیپ دومری چې دی بیا واپس خبره نی رسولی نن ما 12:30 بجے را وختی دی د دوطانیانو مشران باقی اوس ګورو چې دی بیا د پولیو مهم بیا دینه باوجود هم انکار کوي نو دا به دی ځا ته کوي ځکه چې مو خو ورته حاضر یو مو خو سره ناشو
دم تړنو کا بالیانو دا غره ها کړه دا چکا سرکار دی چنی خلم ځکه نه مسله زر کی سما نه کړه بیا به دوی په دا مجبور وی چې د پولیو ساس کنا دی انکار سارا دی زائی انتظامیہ و حکومت سارا ہاں ٹھول رابطے منقطع و ہر قسم تا تعاون پریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د پاکستان د ځینو ټلویزیونونو مسؤلین د پیمرا لخوا پر دوی لګول شو جرمانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې کې ځینې وایي د عین د 19 آرټیکل له مخې پر دوی یو لړ بندیزونه لګول شوي دغه آرټیکل دی باید بدل شي، خو ځینې نور بیا وایي د پیمرا جرمانه دوی ته دا یادګیرنه ورکوي چې خپل خبرونه لا نور کره کړي. پامیر ساحل په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر وایي د آئین 19 آرټیکل د رسنیو د خپلواکۍ خبره کوي خو پر هغو یو لړ بندیزونه هم لګوي. دی وایي له دې آرټیکل سره سم پر عدالتونو پر امنیتي ادارو ان تر دې چې په دوستو هیوادونو هم تنقید نشي کېدی. دی زیاتوي د رسنیو د ازادۍ لپاره د دې آرټیکل بدلون اړین دی.
تو ایک تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا
یو خود نلسم آرٹیکل دا بدلول ضرورت ہے تر ہغی چھ دا بدل کرل شوی نوی نو دا پاکستان بیلا بیلی ریاستی دارے با دا دی آرٹیکل پا پلما پر رسنیو بندیزونو لگولو تا دوام ورکوی
ریاستی ادارے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا کور لے کے میڈیا پر پابندی لگاتے رہیں گے.
حامد میر وړاندې ویل چې دا آرټیکل بدل شوی نه وي، رسنۍ مجبوری دي چې د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا جرمانو او بندیزونو ته غاړه کېږدي او همدا وجه ده چې جیو او نور ټلویزیونونه د جرمانو سره مخامخ شوي. دی وایي د پیمرا لغاړې دا لومړی ځل نه دی بلکې پخوا هم دا ډول محدودیتونه پر جیو او نورو برېښنایي رسنیو لګول شوي دي. پیمرا د جمعې په ورځ د یو نوټیفیکیشن په خپرولو سره پر یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونو له دې کبله جرمانه لګولې وه چې ګواکې هغوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه ناسم خبر خپور کړی دی. پیمرا وایي د پاکستانی چینلو ویلي چې ګواکې سپریم کورټ د نواز شریف او مریم نواز د بیانونو پر خپرولو بندیز لګولی. پیمرا د ټلویزیونونو ته دا هدایت هم کړی دی چې د دغه خبر سپیناوی دې وکړي او خپل غلطي دې اصلاح کړي. د حامد میر برعکس په پیښور کې د مشرق ټلویزیون یو مسؤل ساجد ټکر مشال راډیو ته ویل دوی منی چې ساهوان یې ناسم خبر خپور کړی وو. دی وایي د پیمرا پر حکم اعتراض نه لري او جرمانه به هم ورکړي.
پیمرا چون کې ریګولیټری اتارټي دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې موږ ورته درناوی لرو د مشرق ټي وي د کارکون په هیڅ باندې او دا غي پرانا کې بیا د کچکم جرمانه پمګه په مشرق ټي وي باندې 2,00,000 روپۍ لګېدلې دا نو هغه خو هم په خپل ځبانې بالکل ٹھیک تھا د دې سره سره چې کوم غوي د افالوجي خبره کړې دا نو غم چې کوم ثرو پراپر چینل دی غوي وای چې پرایم ټایم کې دی او په دې طریقه دی نو غا هم مونږ نن کوو.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان وایي پاکستانی رسنۍ د بریکنګ نیوز یا تازه خبر د روایت د برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې لای رسمي منابعو پخلی نه وي کړی خپروي چې د پیمرا لخوا تر څارنې وروسته پر دغو رسنیو بندیزونه یا جرمانی لګیږي.
د پامیر ساحل رپورٹ ماوریده. په کوهاټ کې د وټاباد میډیکل کالج د وجل شویز د کونکي آسمارانی کورنۍ وای پر دوی د مقابل لوري کورنۍ او ملګری د جبري روغې جوړې کولو لپاره فشار اچوي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې دا چې نن د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت کې د یاد کې سوریدنه هم وه. په دې موضوع رپورٹ لرو چې لوی د مې وروسته اورېده شي. صفیا رانی چې د وژل شوی محصل اسما رانی خور د مشال رادیو ته د یک شنبه په ورځ ویل چې د مجاهد افریدی د کورنۍ او دوستانو لخوا پر زخت زیات فشار دی او هڅه کوي چې دوی راضی نامې ته آماده کړل شي. نو موري زیاتوي
چې د کوم جوړی ته د زمون کر خلک زیو راضی دی په مونږ باندې چې د ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهري کی چې مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړلا نو هغه ولا رزلټ په چې د خبر ناراضي.
صفیا رانی وایي هیڅ ډول فشار به کورنۍ پر ځانونه مني او د انصاف غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. اسما رانی د روان کال د جنوري په 28 په کوهاټ کې پر ډزو وشل شوی و. د هغې کورنۍ تور پوری کوي چې د مجاهد افریدی د کورنۍ د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ مجاهد افریدی اسما او وژله. د پاکستان سترې محکمې د اسما رانی د وژل کېدو نوټس اخیستی و او د پاکستان پولیس په دې توانېدلی چې مجاهد افریدی په متحده عرب اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته ولېږدوي. مجاهد الله افریدی، د هغه ورور صادق الله افریدی او شاهزیب افریدی چې له هېواده په بهر وتلو کې له مجاهد افریدی سره مرسته کړې وه دا مهال په بند کې دی او د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرې مقدمه روانه ده. صفیا رانی وایي په داسې حال کې چې د دوی مقابل لوری زیات اثر او رسوخ لري دوی د وکیل نیولو پیسې هم په مشکله پیدا کوي.
مونږ یو وکیل وسنه لرو او دی 8-10 وکیلان هایر کړی دي او بل دی وکیلانو دا کوشش شروع کړی دا چې دینه دا ای ٹی سی چار چې دی دا ختم کی. نو زه دا پلیس تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ سره د انصاف وکړلې شي او مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو. مونږ وس نشته دا نو لہذا دا مونږ عدالت نه او دی ټولو نه مونږ دا اپیل کوو، ریکوست وکړو چې مونږ خور سره او مونږ سره دی انصاف وکړلی شي او زر نظر دی وکړلی شي.
صفیا رانی د هم وای چې بل خور نزیلت رانی چې د کوهاټ د قانون پوهنې د کالج د کونکو ده د مجاهد افریدی د کورنۍ لویری له کور نه شي وتله. د صفیا رانی د اندېښنو غوښتنو په اړه محاسبه وکړه د کوهاټ د پولیسو د مشر عباس مجید مروت نظر راوخلو خو د زیاتو هڅو باوجود هم بریالي نشو. خو د کوهاټ د پولیسو یو بل افسر د نوم او د غږ د نخ پرولو په شرط مشال لړیو ته ویل مجاهد افریدی او دوه نور کسان د اسمی رانی د قتل په تور تورن شوي د محل په زندان کې دي او پر ضد د ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. د ویل د اسمی رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړل شوی چې عدالت ته د تللو پر مهال ورسره موجود وي. د ته هم ویل چې پر پولیسو هیڅ ډول فشار نشته او نه هم د مجاهد افریدی خلاف د ترهګرۍ تورونه لری کړل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د میټرو بسونو د سړک د جوړولو لپاره کیندنې شوې او کار روان دی. د تحریک انصاف ګوند غوښتل د خپلې واکمنۍ پر مهال دا پروژه بشپړ کړي خو ترې وځنډېده. د پیښور اوسیدونکي وایي کیندنو خار اغېزمن کړی او خلک د تګ راتګ د ستونزو سره مخ دي او کاروبار هم خراب شوی. د مشال خبریال خالد خان د څو تنو خبرې راخیستې دي.
سماجی محمد آصف نوم دی او زه د کینټ اوسیدونکی یم. دا مخامخ زموږ جیداد دی خوش وی کنه او چې کله نه دا کار شروع شوی دی زموږ کارونه بس ټپ شوی دی بیخي. دا موږ مارکیټ په کرایه باندې ورکړی موبایلونو والاله او دا تقریبا شپږو کسان ته وتښتېدل د دغه د وجه نه.
دولت نوم یې دولت خان د باډر گیټ اوسیدونکی یم او دا چې جوړ شي اوس خو تکلیف شته دی او بیا بعد کې موږ ته بار به انشاء الله چې خبر اوس خو خامخا چې کم یو ځای جوړیږي دغه کېږي تکلیفات خو وي خو بیا به بعد کې به موږ ته انشاء الله چې ښه دغه وي. فی الحال روزګار خو خامخا خراب دی، ټولو خراب دی. بس کم دی نه دا چالو شوی په کم دی ختمیږي ټولو باندې اثر پرېوتی دی.
راجی زما خو بشیر نوم دی، د ساینس کالج علاقہ ده، د علاقې اوسیدونکي مدل ته مشال کال او شو. او راجی دا چې کله دا کار شروع شوی دی نو ډېر خلک ډېر پریشان دي، ډېر دکانداران دي چې هغه دکانونه پرې غوستله لاړه او چې کم دي هم کارداري دي او بس سوه کې وخت یې ریا او ان شاء الله دا چې جوړ شي نو زمونږ امید شته چې را موږ له به دینه پس پیدا ملو شي ان شاء الله.
لیو میلیون زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو پیښور کې درنګ ساعت له 2:30 بجې کیدونکې دی. انیسا اجمل سټوډیو ته راغلې او تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان د سکرو په قانونو کې 30 وژل شوي کسان خاوره ته سپارل شوي دي. په شانګله کې خبریال خالد خان مشال ریډیو ته ویلي چې له شانګله سره تعلق لرونکي دا وژل شوي کسان 13 شپه خاوره ته وسپارل شو. پاکستانی چارواکي وایي د کورنیو چارو په وزیر وسلوال برید مذهب ته د سپکاوي له معاملې سره تعلق لري. احسن اقبال پرون د پنجاب په ناریوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د نهلای کولو د فیصلې ترشا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم لاس لري. بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وای نواز شریف عدالت لري کړی دی، نو په کار ده چې ځان باندې لګیدلی تورونه په عدالت کې سپین کړي. پاکستانی چارواکي وای لنن څخه په ټول هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی مهم پیل شوی دی. د پولیو مهم ویان ایمل خان ویلي چې د مهم مقصد شاوخوا 3.8 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول دي. نن په پیښور کې راتراګرې ضد عدالت د اسما رانی قتل کیس اورېدنه کوي. اسما د ابتآباد میډیکل کالج زده کوونکې وه او د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وژل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالې ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. رپورټونه وایي داسې سرګندېږي چې په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکې ډلې حزب الله به د هیواد د عامو انتخاباتو په نتیجو کې بریا ترلاسه کړي. په لبنان کې پرون د عامو انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې. ولادیمیر پوتین نن د خپلې شپږ کلنې نوې دورې لپاره د روس د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. پوتین نن په کرملین هال کې د روسیې پر آئینی دستاویزاتو باندې د ښي لاس اوچتولو سره سوګند پورته کړ.
د خبرونو لنډیز مولانی سا اجمل نو اورید. اوس ته 2:19 پروګرامونه لرو. احمد شاه زمی درته ټولنه او سغدریزی خبرونه وړاندې کوي. دا غینا پس په بشیر غوخ تاسو د سولې په لور خبرونه وړاندې کړي. تاسو چرته زیمه او د غدوړه خبرونه یو په بل پسې وره.
ټولنه او سختريزي د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختريزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختريزي پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث واوریدئ. په دې هیواد کې سختريزي ډیر اوږد تاریخ لري چې بیا د بیلابیلو پیش په تناظر کې پکې زیاتوالی راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که څنګه په پاکستان کې د سختريزي ډیر عوامل دي او دې په دې ته په واده ورکولو یا زیږولو کې له بیلابیلو خواو کار سوی، خو په روان خبرونه کې پر دې بحث سوی چې د پاکستان ریاست د سختريزي پر دود کېدو یا دې په دې ته په واده ورکولو کې څوند لري او کنه. پاکستان په 1948 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې جوړ شو او دا د نړۍ هغه هیواد بلل کیږي چې د اسلام په نامه رامسته شوی دی. یو شمیر شنونکي په دې اند چې په پاکستان کې د سختريزي په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ ریاست هم مهم رول لوبولې دي. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی او ټولنپو ډاکټر پرویز خود بای وای چې د پاکستان بانی محمد علي جنا کڅ هم په دې هیواد کې یو روڼ اند ټولنه غوښته، خو د هغه ترمړینې وروسته په 1948 کال کې د پاکستان اسمبلی د قرارداد مقاصد په نامه قانون منزور کړ چې په نتیجه کې ټولنه د مسلمان او غیر مسلم ترمنځ وویشل سول.
قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہاں قرارداد مقاصد
د محمد علی جناح لمړنی سمدستی وروسته قرارداد مقاصد اسمبلی ته وړاندې کړ شو او هغه اوس د عین برخه ګرځېدلې ده. په قرارداد مقاصد کې په لومړي ځل د اقلیتونو ذکر وسو. د پاکستان اوسیدونکو ته به اوس تاسو په دې نظر ګوري چې څوک مسلمان دي او څوک غیر مسلم. نو ریاست د پاکستان جوړېدو په پیل کې یعنی په لومړي دوه کلونو کې دا فرق راوست. بیا هم دا فرق دومره ډیر نه و، خو د وخت په تیرېدو سره ډیرې دی. د فرق زیاتوالی ذوالفقار علي بوټو راوستي. هغه په 1940 کال کې د احمدیانو د غیر مسلم ګرځولو وړاندیز وکړ چې هغه بیا په قومي اسمبلی کې ومنل شو. د دې وروسته سخت ریزی ته د ریاست لخوا لا زیاته وده د ځولک په دور کې او تر هغه وروسته ورکړل شو. ریاست په ټولنه کې مهم رول لري. د ریاست تګلاري یا پلانونه پر ټولنه اغیز کوي. د ریاست هم دې رول ته په کتو په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی څرنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې ریاست هغه وخت سخت دریزي د وی تګلاري په توګه کارول پیل کړل کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان يرغل وکړ.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی دا غي په هغه په یو معاشره کې د جوړ را وستو کې یا یو معاشره خرابولو کې ځکه چې د ټولن کې منبره چې کومه فیصله کیږي هغه اثر په ټوله معاشره باندې هم بالکل وی هغه نه اس انکار نشي کېدی. په دې سیمه کې د روسانو خلاف د جنگ د پاره کوم نظریه استعمال شو او هغه په پښتنو کې عام شو او عام یوازې په دغه په صورت کې نشو چې دایته د ٹریننگ ورکړې شو یا یو نظریه دی ته خو دلې شو بلکې هغه د پاره باقاعده ډیر زیاته پیسې په غي باندې خرج شو. د دې نظریه د فروغ د پاره د دې نظریه لرونکو خلکو مالی او وسلې حوالی سره د مدد کولو د پاره نو دا ټول عوامل چې دي نو دا ریوزي شو او انتها پسندې ته زمګه د پښتنو په سیمه کې ډیر زیاته سپورټ ورکړو.
په افغانستان کې د شوروي يرغل پر ضد پر پاکستان سربیره لوی د ځوالو هیوادونو او عربي نړۍ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې تر څو شوروي ځواکونو ته ماته ورکړي. پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه د دې بهیر په اړه وایي.
جب سوویت یونین کې خلاف جنگ لرنی تھی تو امریکا نے بھی اور سعودی انٹیلیجنس
کله چې د شوروی اتحاد پر سي جګړه کېدل نو د امریکا سي اي اي سعودي استخبارات او د پاکستان اي اس اي ټولو په ګډه د مجاهدینو ډلې جوړ کړې او سخت دریسه ته وده ورکړه. لدی رستو له سخت دریسه سره تړلې ترهګری هم او کارول شو واغه ډلې چې له ریاست سره موافقت درلود او هم اوساتل شوې چې له قبل سخت دریسه هم وده وکړه.
سات سات شدت پسندی جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی گئی.
د 1980 په لسیزه کې د شوروي افغان جګړې پر مهال افغان مجاهدین جوړ کړل سول او دوی ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېدل او بیا افغانستان ته له وسلو سره د جګړې لپاره لیږل کېدل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په پاکستان کې د هغه وخت د پوځي واکمن ضیاء الحق په مشرۍ کې ریاست ځان په دې جګړه کې ښکیل کړ او ځوانانو ته د سخت دریزي او جګړې روزنه ورکړه.
ریاست په خپل ځای مکمل دې جد جهد کې انوالو شو او بیا د هغې په نتیجه کې د ګډې دنیا نه نوجوانان رالل او د هغوی فکر په پېښور کې او په نورو علاقو کې جوړېدل شروع شو. په فاټه په علاقو کې او د هغوی د تشدد تحریکات لکه څنګه به کلاشنکوف استعمال ہے، څنګه به اسلحه استعمال ہے، څنګه به میزایل استعمال ہے، څنګه به خودکش جیکټ جوړ ہے او بیا به څنګه هغه خودکش جیکټ اخلاص ہے. دا ټول تربیت چې دا په فاټا کې او پېښور کې ضیاء الحق په قیادت کې ورکړ شو.
په کراچی کې مشت خبريال او شنونکو اویس توحید وای چې پر دې مهال ریاست په بهرنیو پیسو مدرسې جوړ کړې او پر ټولنه اسلام پالنه وتپل.
ریاست نے اس وقت ایک طرح سے اسلامائزیشن امپوز کی پوری سوسائٹی کے جس کے اندر سعودی
عرب ریاست ہر وقت پر ٹولنا اسلام پالا نہ وہ تپلا چھ پر نتیجہ کی یہ سعودی عرب څخه پیسې راغلی او زرګون مدرسې جوړې شوې. ل خیبر تر بولانا او بیا ل لاړکانا څخه نیولې تر راول پنڈی پوری مدرسې جوړې شوې. بیا ز د کوونکو ته ویل سو چی کدوی قران شریف په یاد زده کړی یا ناظره سر ته ورسوي نو وظیفه به ورکول کیږي. بیا موږ ولیدل چی کلبونه وتړل سول او دا ډول ریاست پر دې هیواد اسلام پالانه وتپل.
د شننګ په اند کڅم په پاکستان کې د سخت دریزی یو څپه په 1900 کال کې د ذوالفقار علی بوټو پر ضد د جنرال محمد ضیاء الحق د کودتا واکنول ورسته پیل سو، خو د افغان جهاد پر مهال د تنور تقویت ورکړل سو چې پاکستانی ریاست یې تر شا ولاړو. شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وای چې کله شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لویدي ځوالو هیوادونو تګلارې ته دوام ورکړ.
کله پاکستان پوجا او قتل شیدا خوره خط تجربه ده، نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې، نو هغه سبق په هندستان کې، په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربه د کولو لپاره چې دغه کوم دکړه مکرره باید استعمال کو، نو دلته دشګردۍ ته تقویت ورکړې شو، بلکې بنیادونه کې خورې شو. او زما د خپل کلی ایون یاد دی دار کلی په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو لپاره ناری لیکل شو، وی د هغه دفتر به کولا وی ما شومان به بوتل. نن هم په دیر کې زه چې کله لړشم وګورم نو سره دې پس یو التناستم نو اعلان به وشي چې پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو دا غوم بارکۍ لاره شي. هغه ګلې مرایسکي نو مذهبي پاتو او ریاستی ادارو دشګردی ګلې مرایس کړه او هغه له رنگ روغن او خایستونه ورکړل او ځوانانی هغه طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
د افغان روس جګړې وروسته چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لمنځه ولاړی او په 1902 کال کې افغان مجاهدینو واک ترلاسه کړ، نو د پاکستان په پېښور ښار کې د نوی عبوري حکومت بنیاد کېښودل سو چې لومړی صبغت الله مجددي د شپږ میاشتو لپاره ولسمشر وټاکل سو او تر هغه وروسته برهان الدین رباني ولسمشر سو. بیا چې کله طالبان په 1994 کال کې افغانستان ته ننوتل او په 1999 کال کې پلازمینه کابل ونیوي، نو پر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سربیره پاکستان هغه هیواد و چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. د پاکستان پر ریاست د طالبانو د ملاتړ تور و. کله چې په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر پر 11 نیټه پر سوداګریزو ودانیو د الوتکو په واسطه بریدونه وسول، نو امریکا په غبرګون کې د همدې کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د القاعده مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته بیا هم پر پاکستان تور پوری کیږي چې طالب مشران په پاکستان کې دي او د ریاست ملاتړ ورته ترلاسه دي. پروفیسر ډاکټر قبلایاز په دې لړکی د 2001 کال وروسته د پاکستان رول ته کتنه کوي.
د 9/11 نه بعد بیا زمونږ د پاکستانی ریاست رول خو بدل شو، خو امریکا بیا هم مطمئنه نه وه او مغربي قوتونه او هغه پرویز مشرف ته بالخصوص وی د تاسو دبل رول ادا کوي، لکه مونږ ته خدا وایي چې رجی تاسو دې ترخګرې مرسیال نه او په حقیقت کې تاسو دې ترخګرې مرسیال نه. نو دا الزام تر اوسه پورې موجود دی، مونږ ته پته نشته چې دنه سره روان دي او اوس هم چې د امریکې حکومت کوم نمائنده راغلی وو افغانستان ته او پاکستان ته، نو اخباري بیاناتونه مونږ ته دا پته ولګېده چې هغوی همدا ووی چې رجی د حقانی نیټورک چې کوم دی افغانستان حالاتو کې نن هم د تشدد تحریک یو اهم غړی دی، حقانی نیٹ ورک مراکز سری دا پاکستان کے دی اور تقریباً یو عام اشبخ کے ٹن پا علاقہ کے یو ڈرون حملہ شروع حقانی نیٹ ورک پاندے مدعا ویل کی گی کہ حکومت پاکستان کا تاویل شل تیرا تاکو منسرا بلکہ بین الاقوامی عالمی تیرا درے سارا وعدہ دا کرے وا چیرا تبا دا چکم افغانستان کے مسلح داشت گرد اور مداخلت کار دی د دې خلاف به کاروایی کې او پټل کې د دوی موجودګي دا ښیي دا کاروایی ډېره مؤثره نه ده او ځکه موږ مجبور شو چې دا ډرون حمله وکړو.
د پاکستان پر ریاست اوس هم دا تور پوری کیږي چې په هیواد کې دننه د روڼ اند او جمهوری مبارزه کوونکو مخه نیسي او هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي. د اسلام آباد د سیموز مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاید الیاس خان وایي چې ریاست په وار وار له دې ډول تورونو انکار کړی دی.
ډېر خلک د پاکستان ریاست باندې د پاکستان په صحیح قوتونو باندې دا تور لګی دا الزام لګی چې دا هم په دې کې مرویس دی او خپل د خارجه پالیسي ته دوام ورکولو لپاره د دې خلکو پاکستان هم امداد کوي، خو دا یو الزام دی او پاکستان حکومت په هر فورم باندې د دې الزام غندنه کړې ده.
په پاکستان کې د سخت دریزی او ترهګری د مخنیوي لپاره ریاستی ادارې جوړې شوی، خو بیا هم دا پدیده لمنځه نه ده وړل شوی او پر ضد یې کار روان دی. په پاکستان کې پر ریاست سربیره سخت دریزی ته په وده ورکولو کې نور عوامل هم شته. دا چې په دې هیواد کې سخت دریزی ته په وده ورکولو کې مذهبي ډلې یا ګوندونه څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خپرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
سولے پر لوگ
د افغانستان په غنو ولایتونو کې ولسی وګړو د مهال د سولې په نامه خیمه وهلې دي. دوی غواړي په حکومت او طالبانو فشار واچي چې د مذاکراتو لارې جګړه ختمه کړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې سولې زو هڅو غږیږو. زه بشیر ګواکم، هر کله مکوم
تقدیر کوي هم بس په پلا
اوریدن کو د 13 فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه لس ورځنۍ ناسته وکړه. دوی د پاکستان له حکومته په خپلو سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمول او کرفیو یا ګرز بندیزونو ختمولو سربیره ځینې نورې غوښتنې درلودې. د منظور پښتین دا غورځنګ په یو داسې تحریک بدل شوی چې په ډېرو ځایونو کې پر خلکو اغیز کړی دی. په نږدې افغانستان کې د دې تحریک په ملاتړ غونډې شوې دي. د همدې غورځنګ په اغیز کې لومړی په هلمند او بیا نورو ولایتونو کې د سولې لپاره خیمې ودرول شوې. له طالبانو وغوښتل شول چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د هغوی دا وړاندیز ومني. د هلمند د سولې پرلت پاړه د الیاس دایي څخه اورو.
د تیریش پیله ځای د خیمه پړی بل ځای بندوي پر دوو وړو بینرونو چې پستر رنگ لړلې دي. دیوی وجلسی او ماشومې د عکس ترڅنګ پر سر لیکل شوی دي طالب نور بسوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه وېشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکلا ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کېږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړیو دغه د تاسو اوري روزانه پاتېه دي، روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي. نور لاس ستړیو له دې جنازو څخه نو خلک په تنګ سوله، خلک دا دی په طبیعي ډول راوټو کېدله او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لوری چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته وروسي.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي او ځې د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 25 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي. د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې شوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غشتنې په خاطر تر دې حرکت مخ کې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمیر اشخاصو د مداخله او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیاتونو تر لیږل کېدلو وروسته بی نتیجې پای ته رسیدلی دی. اما د خیمې نور برخوال صفی الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسیږي.
زه ډاډه یم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس دپاره به وي او د ولس د وینو جاج به اخلي او د جګړې ټولو شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي یو او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې، نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو، ته سوله وکړه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د هلمند تر پرلت روستا په کابل کې هم ځوانانو خیمه ووهله او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. پر دې خیمه د لاسي بم حمله هم وشو او احتجاج کوونکي ووژه، خو دغه پرلت کوونکي له خپل هوډه وانه وختل. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو کلونو کې 10,000 کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې راپاڅېدلې ځوانان وایي د داسې نورو زیانونو مخنیوي لپاره د عدم تشدد له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د نورو زینو په شان په ننګرهار ولایت کې روان پرلت کې ځوانان وویل چې دوی به تر هغې کور ته نه ځي تر څو د جګړې ښکېلو غاړو د وسلې ایښودو او امن خبرو لپاره د رضاکېدو ډاډ نه وي ورکړی. دلته د سولې لپاره یوه سټیج ډرامه هم شوې ده. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په بیلابیل ولایتونو کې د پرله پسې پرلتونو وروسته په فراه او کندوز ولایت کې هم ورته ناستې وشوې.
پښتنه مودا ده چې د جنگ پورې خوا بي کغه د خارجي ځواکونه دي، کغه افغان دولت دی، کغه طالبان دي، ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وژلنه د لاس واخلي.
مونږ نو نه غواړو چې مونږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. نو د ښکېلو خوانه مو دغه غوښتنه ده، د دغه پرلات یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه هم دغه ده چې نور د جنگ بس سي.
زموږ پیغام دغه دی چې پر ښکېلو غاړو باندې مو ږغ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده، چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وصولې ته ورسېږو.
د سولې پر لور
په مختلفو ځینو کې اوریدونکو د سولې د پرلتونو په موقع د سولې مشاعرې هم شوې دي او شاعرانو پکې د شعرونو له لارې په جګړه کې لښکېلو غاړو غوښتي چې نور ټوپک کېدي او د امن لپاره مذاکراتو ته راشي.
ډیر کلونه پوره کېږي څوک له جنګ نه خلاصېږي،
یوادوال یو زوری دلی خدای ته خو قرار کړی.
یو پښتنه ده، یو سوال ده، امن کله راځي؟ زبا تر سو په دې وګورم د افغان جنازه
د صلح او امن دی پر لږ د فائدو لپاره د خار واټو کلی کوټو کې ګرځېدل غواړي او دی ویر زپلی جنگ زپلی خار افغان ولستا هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي.
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده، که نن دی که سبا ده، د نن چغه شروع ده، دا پیل دا ابتدا ده، رښتینی ابتدا ده. غلی متا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو، د امن یو لښکر یو، د امن یو لښکر یو.
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه حکم، خوشحاله اوسئ.
نو بکیگی
بنور دغه کار بدرنګ کیږي نو بکیږي نو بکیږي کټه د بلکی گیتاوان زماده خړس مکاشی نسمان زماده سواد په جوړا وزیرستان زماده سواد په جوړا وزیرستان زماده بیان یا زما بیان زماده پاٹ کون زندان منم
نای منم نای منم
نور کل جبر پخپل زان منم
نای منم نای منم
دا بغاوت خو اس ایمان زمان